اوریدونکو مشال ریډیو ته یو ځل بیا په خیر راغلی. دا وخت په پیښور کې د مازیګر 15 او دلته په پراګ کې د ماسپخین 2 بجې دي. نن د شورو ورځ او د 2011 میلادي کال د جون د میاشتې لومړۍ نیټه ده. په دې خبري سات کې مو ظفر خنده وزیر یو ځل بیا هرکلی کوم. وابوري په پاکستان کې خبريالانو د خپل ملګري سلیم شهزاد وژنه په سخت ټکو غندلې او مظاهرې پیل کړې. د دې سره سره یو شمېر نور ریپورټونه هم لرو، خو اول ورزو منور شاته او د دې غړې تازه خبرونه ترې اورو.
د خبريالانو مرکزی اتحاد د سلیم شهزاد د وجنې په غم کې د دوا ورځې ویر مانځولو اعلان کړی دی. د پاکستان په پنجاب صوبه کې یو پوځي هلیکاپټر ورزیدل دی او افغان ولسمشر حامد کرزی اټلی ته په یو ورځنی سفر رسیدل دی. او اوس د خبرونو تفصیل. د نامعلومه وسلوالو لخوا د وجل شوی خبريال سلیم شهزاد جنازه نن د کراچۍ ډیفنس په فیز 15 کې ادا کړې شو، چې پکې د ځای سیاسي او مذهبي ګوندونو د مشرانو ترڅنګ ګڼ شمېر خبريالانو هم ګډون وکړو. د خبريالانو مرکزی اتحاد په ملک کې د دوه ورځو ویرن مانځلو اعلان کړی. د پاکستان صدر آصف علي زرداري او وزیر اعظم یوسف رضا ګیلاني د نوموړي وجنه په سختو ټکو کې غندلې او په دې اړه یې د تحقیقاتو حکم جاری کړی دی. بلخوا د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن د سلیم شهزاد وجنه غندلې او په یو لیکلي پیغام کې ویلي نوموړي د ترهګرۍ او استخباراتي موضوعاتو باندې لیکنې کولې او له دې عمله د پاکستان استحکام ته پورې خستونځوي رڼا اچوله. بل پلو نن په اسلام آباد او د پاکستان په نورو خارونو کې خبريالان د سلیم شهزاد جل کې دوه پخبرګون مظاهره کوي. پاکستان کې خبريالانو ته د ورپی خستونځو په اړه د پیښور پریس کلب په خواني مشر شمیم شاهد وای،
پاکستان چې کومه پاغه ملکونو کې شماري کیږي چې کوم کې صحافت کول ګران شي دي، صحافتانو ته خطر ده، د صحافتانو ګڼ شمېر شهیدان شو، ګڼ شمېر خلکو ته نور ته هم دړکه مې لو شي دي. په کار ده چې بده باندې چارواکي کینی صحافتانو سره چې کومه مسلې دي یا تشالی ده هواري کی.
خاغلی سلیم شهزاد د اټلی د یوې خبری ایجنسی او د هانګ کانګ د یوې ویب پاڼې ایشیا ټایمز آنلاین سره کار کولو. د یو تازه خبر تر مخه، د پاکستان یو پوځي هلیکاپټر په پنجاب صوبه کې غورځیدل چې پکې د ریپورټونو له مخه لږ تر لږه 2 تنه وژل شوې دي. د رويټرز خبری ایجنسی په وینا په دغه هلیکاپټر چې پکې د پنجاب رینجرز د مشر میجر جنرال محمد نواز په ګډون سلور پوځي چارواکي سوارو د پنجاب په جنوبی برخه کې اباسین ته غورځیدل دي. ریپورټونه د چارواکو لخوا وايي دا پیښه د خراب موسم له امله راوړاندې شوې. د پاکستان وزیر اعظم سید یوسف رضا ګیلانی د مئی په 2 نیټه په ایبټ آباد ښار کې د اسامه بن لادن د نخښه کولو لپاره د امریکایي ځواکونو د راتګ او عملیاتو د تحقیقاتو لپاره یو خپلواک کمیشن د جوړولو امر کړی دی. د 15 کسانو د دې تحقیقاتي ډلې مشري به د پاکستان د سپریم کورټ یو لوړ رتبه جج جسټس جاوید اقبال کوي. د پاکستان پارلیمان د دغه تحقیقاتو د ترسره کېدو غوښتنه کړې وه چې دا خبره سپینه شي چې څنګه اسامه بن لادن دغلته اوسېده او چاته معلومات نه وو، او څنګه بهرني ځواکونه د پاکستان خاورې ته ننوتل او بې له دې چې پاکستانی چارواکي خبر کړي دا ډول بریدونه یې ترسره کړل. په کوټه کې په یو بمی چاودنه کې د ملیشیا ځواکونو دوه غړي وژل شوي او سلور نور ټپیان شوي دي. په خطر ماخام د کوټه له درخشان چک پوسټ سره نږدې راوړاندې شو. بل پلو د نصیر آباد په ورډ سیمه کې د ناټو لپاره سامان وړون کې دوه کنټینرو باندې برید شوه او یو ډرایور پکې جوبل شوه دی. افغان ولسمشر حامد کرزی په داسې حال کې د اټلی په یو ورځنی سفر دی چې په افغانستان کې د بهرني ځواکونو لخوا د ولسی وجنو په لړ کې د ناتو په عملیاتو سخت نیوکه کیږي. د ولسمشر د دفتر لخوا جاری کړی شوی بیان کې ویل شوی خاغلی کرزی به د اټلی د صدر برلسکونی سره په دوه اړخیزه معاملو خبرې اترې کوي. خاغلی کرزی ور مورز ناتو ځواکونو ته خبرداري ورکړې وو چې د دوی لخوا د ولسی خلکو وجنه به دوی د افغان ولس په نظر کې ملګری نه بلکې قبضهګری وګرځوي. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. په لیبیا کې د کرنل قذافی د حکومت ویان موسی ابراهیم وای په دغه هیواد کې د نیټو د هوایي بریدونو له عمله تر اوسه 113 کسان وژل شوي او د 3000 نه زیات نور جوړبل شوي دي. نو موري دا سرګندونه د صحت د ادارې د شمیرو پر وړاندې کې وکړي او زیات اکړه په دغه شمیرو کې د قذافی په لوي ځواکونه نه دي شامل. آزاد سرچینو د خاغلی ابراهیم د دغه داوو پخله نه دی کړې. بل پلو ملګری ملتونو وایي د کرنل قذافی تر واک لاندې په سیمو کې خلک د خوراکي موادو او دارو درملو د کمښت سره مخامخ دي. چارواکی وایي د بوسنیا پخوانی پوځي کمانډان راتکو ملادیش د هالند په هیګ ښار کې د ملګرو ملتونو ځانګړي عدالت ته تر رسیدو وروسته د زندان په ځان له خونه کې شپه تېره کړه. راتکو ملادیش د هیګ په عدالت کې پر د باندې د لګیدلو تورونو په لړ کې مخامخ کیږي. په نوموړي تور دی چې د 1992 او 1995 کلونو ترمنځ په بوسنیا هرزګوینا کې جنگي جرمونو او د ولسی خلکو په ډله ایزه وجنه کې لاس درلود. د یاد شوی عدالت چارواکي د زندان ځان له خونه هیګ ته د رسیدونکو مشکوکو مجرمینو سره لومړنی معیاري سلوک غني. نه هشپېته کلن راتکو ملادیچ په با په راتلونکي څو ورځو کې عدالت ته مخامخ کړی شي چې خپل شناخت څرګند کړي او پر ده باندې د لګیدلو تورونو د سپیناوي لپاره خپل درخواست جمع کړي. امکان لري نوموړی د صحت د حال معلومولو لپاره ډاکټر ته هم وښودل شي. او اخیره خبر د فلم د نړۍ نه. پښتون سندرغاړي رحیم شاه د سندرو په میدان کې د نوم ګټلو نه پس اوس د فلمونو په نړۍ کې د کار کولو اراده کړې ده. نوموړی وایي په کار دي چې د امن، سولې او مینې په موضوع فلمونه جوړ کړي شي.
د ینګ ویني کې خامخا یو جوشي یو کار کولو په اړه کې یو چای کنه فلم موږ لاول جلدی سي جوړو. نو ما بالکل بسم الله کوا او ما زمانه چې خدمات تواله زب کوما ما مخکم د پښتو لپاره کړل او اوس به کوم ان شاء الله ما کو په دې فلم کې کلاشن کوپ نه کنه نور امشا په کې هټته.
رحیم شاه به د هدایت کار عبد نسیم پر راتلونکي فلم کې د هیرو رول لوبوي چې تر اوسه نوم سرګن شوی نه دی. د خبرونو پای
خبرونه مو د مشال ریډیو نه اوریدل. تاسو او تازه خبرونه او ریپورتونه زموږ په ویب پاړه mashalradio.com هم اوریدلې او کتلې شئ. په روان خبرونه کې به واوري په پاکستان کې د وژل شوی خبريال سلیم شهزاد د وژنې پر ضد د خبريالانو احتجاج او مظاهره روان دي. د شهزاد یو ملګری وایي د سلیم شهزاد د وژنې وروستو خبريالانو وایي د دوی په ریپورټونو د نیوکو نورې لارې هم شته.
پکار دا په تر چا دا په ریپورتینګ باندې څه تراس کوم نو پکار دا چې دا یو ښه لارې دي.
په دیر کې د اورپکو او امنیتي ځواکونو ترمنځ انخت شوی او د سیمې خلک وایي
کار کې د دل نه چرته سو فلشي معلومات کولای شي او نه د ځخمانو معلومات کیږي او نه د مړو معلومات کیږي.
او د سواد کمی جرګې ویلي حکومت ته د دوی په سیمه کې امن خوندي وساتي.
د سواد خلک څونه صبر زمون نه کېده شو څونه غم زمون نه کېده شو دا مونږه وکړي نور مون په سواد کې د خپل چرګوړي وینه به ول چې کوم ده د شو بداش.
مشال سره واوري اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی څنګه چې تاسو په خبرونو کې واوریدل د خبريال سلیم شهزاد د وژنې ورستو د پاکستان په یو شمیر خارونو کې خبريالانو احتجاجونه او مظاهره پیل کړې دي. سلیم شهزاد د خپل صحافت ژوند له کراچۍ پیل کړی وو او بیا په 2001 کال د ترهګرۍ ضد جګړې کې د القاعده او نورو اورپکو ډلو په اړه ریپورټونه لیکل او په هانګ کانګ کې د ایشیا ټایمز ویب سایت سره هم کار کولو. د هغه یو تازه لیکنه د پاکستان د سمندري ځواکونو په مرکز ته بریټ په اړه وا چې د په خبره د ایسای او القاعده ترمنځ د خبرو د ناکامیدو ورستو د بریټ تر سره شوې دي. د مشال ریډیو همکار ګلیاست خبريال سلیم شهزاد یو نږدې ملګری طاهر علي سره د هغه په شخصي او کار په اړه باندې دا خبرې کړې دي.
د خبريال سلیم شهزاد وجنې د پاکستان استخباراتي ایجنسی ISI لخوا د غواخونو بیره زیاته کړی ده چې وجل شبي خبريال د پاکستان بهري ځواکونو او القاعده شبکې ترمنځ د اړیکو درلیدو خبره راپورته کړې و. سلیم شهزاد اتوار پورس د پاکستان له سرخار اسلام آباد څخه تختولې شوی وو او د ګل پورس د پنجاب صوبي په منډي بهاودین کې لاش موندل شوی وو چې ور باندې سخت تشدد شوی وو. وجل شبي خبريال سلیم شهزاد چې په هانګ کانګ کې د ایشیا ټایمز ویب سایټ سره کار کولو او یو تازه لیکنه د پاکستان د سمندري ځواکونو پر مرکز د بریټ په اړه وو چې د خبره د ISI او القاعده ترمنځ د خبرو ناکامېدو وروسته دا برید شوی دی. سلیم شهزاد په خپل لیکنه کې ویلي وو چې دا برید الیاس کاشمیری 314 بریګیډ چې د القاعده شبکې جنگي ډله ده ترسره کړی وو. د دین وړاندې په بهریز واکونو درې بریدونه شوی وو چې مخه د القاعده غوښتنې منل او د دوی نیول شوی غړي را خلاصول وو. خبريال سلیم شهزاد په مقاله کې لیکلی وو چې د مې په 2 منټه د اسامه بن لادن د وژل کېدو وروسته القاعده د بدلې اخستو پریکړه کړې وه او په دې سلا شوی وو چې کراچۍ کې به د بهري ځواکونو د سارنې نظام په نخه کوي. خو د القاعده بنیادي مخه په سمندري ځواکونو کې موجود د القاعده د غړو د نیولو پر ضد غبرګون خودل وو. مقاله کې خبريال سلیم شهزاد لیکي چې سمندري ځواکونو په کراچۍ بهري اډه کې د القاعده سل انکشاف کړی وو. سلیم شهزاد په مقاله کې د بهري ځواکونو یو چارواکي د خولې لیکلي وو چې د غړاله د فوج مشرانو او امریکا څخه ناراضه وه چې د اسلامي ورپکو پر ضد عملیات پیل کړي وو. په دې دوران ځینې پیغام مونه نیول شوی وو چې ترمخه په امریکای چارواکو د دوی د دورې پر وخت بریدونه کول وو. د دې پیغامونو وروسته لس د ټیټی کچی افسران ونیول شو او دا د مهران بهریز واکونو پاډه د بریټ سبب جوړ شو. سلیم شهزاد په مقاله کې ذاتوی چې کله د نیول شوی مشکوک کسانو نه پلټنی پیل شوې نو ورپکو دړکی ورکول شروع کړل. د دې وروسته دغه کسان بل یو محفوظ ځای ته منتقل کړي شو. ورپکو ویره لرله چې د پلټونو پر مهال د دوی نور پلویان نیول کېدي شي، ځکه ورپکو د سمندري ځواکونو په تنصیباتو د بریدونو دړکه ورکړه. د اوږدې سلا او د ممکنه د بریدونو په رڼا کې د القاعده سره د خبرو اترو پریکړه وشوه. د القاعده 314 بریګیډ غړي عبدالصمد منصوري چې د کراچۍ اوسیدونکی وو او اوس په شمالي وزیرستان کې اوسیږي په خبرو کې برخه واخسته. د القاعده بنیادی غوښتنه د نیول شوي افسرانو د پلټونو نه بغیر خوشی کول وو، کوم چې ونه منل شو. بهري ځواکونو دا دریز وو چې د پلټونو وروسته به دغه کسان پریږدي، خو القاعده په دې خفګان سرګند کړو او د بهري ځواکونو په بسونه بریدونه ترسره کړو. سلیم شهزاد په مقاله کې لیکلي وو چې په دې دوران کې بهري ځواکونو د القاعده سره د اړیکو په تور نور کسان ونیول او د مې په 2 منټه د اوسامه د وژل کېدو سره دوی په حتمی توګه په مهران اډه د بریټ فیصله وکړه. په یو اونۍ کې د بهري ځواکونو کې دننه د القاعده همیانو د اډې نقشې او نور ګټور معلومات له ورپکو سره شریک کړل.
اوریدونکو، تاسو د وژل شوی خبريال سلیم شهزاد د اخیری لیکنې مهم ټکي زموږ د همکار ګلیاس نه اوریدل او اوس هم په دې موضوع کې پاتې کیږو. څنګه چې تاسو واوریدل په خبرونو کې په پاکستان کې 13 ورځ د خبريال سلیم شهزاد تر وژنې وروسته د بشري حقوقو او خبريالانو د نړیوالو ټولنو په ګډون امریکا هم د دې وژنې په کلکه غندنه کړې او دای د بشري حقوقو سرغړونه بللې ده. دوی غوښتنه کوي چې د امنیتي ځواکونو او استخباراتي ادارو په ګډون دي هر هغه څوک د قانون منګولو ته وسپارل شي چې د نوموړي په وژنه کې لاس لري. په دې حق لاس تاسو پام راګرځو زموږ د همکار احمد شاه اعظمي د ریپورت ته.
په پاکستان کې د وژل شوی خبريال سلیم شهزاد د وژنې په اړه د امریکا د بهرنی چارو وزیر هیلری کلینټن خواشینی څرګنده کړې ده او ویلي دي امریکا د سلیم شهزاد تشتول او وژل په کلکه غندي، ځکه چې د ترهګری او استخباراتي چارو په اړه د شهزاد هڅې پاکستان د سخت دریزی له تورتمونو څخه د رڼا پر لور روان کړی وو چې پاکستان مستحکم سي. بلخوا د بخښنې نړیوالې ادارې د سلیم شهزاد وژنه د انساني حقوقو سرغړونه بللې ده او ویلې دي د پاکستان استخباراتي ادارې له سختو تورونو سره مخ دي چې دوی د یو شمېر خبريالانو، وکیلانو او د بشري حقوقو د مبارزینو په وژنه کې لاس لري. اداره زیاتوي چې د وژل شوی خبريال له لومړنیو نښو څخه دا اندازه لګول کېدای سي چې دا هم په تیر وختونو کې په سبا بلوچستان کې د هغو عملیاتو پراختیا ده چې په ترڅ کې خلک تښتول شوي او وژل شوي دي. د بخښنې نړیوالې اداره غوښتنه کوي چې حکومتي چارواکي باید په هر قیمت په دې پیښه کې ککړ کسان ونیسي او د هغو خبريالانو ساتنه وکړي چې محض د خپل کار د ترسره کولو پر وخت په نشه کیږي. د دې سربیره د بې سرحده خبريالانو ټولنې ویل دي چې دوی د سلیم شهزاد په وژنه باندې له سخت صدمې سره مخامخ شوي او د نوموړي له کورنۍ او ملګرو سره د خپل بشپړ ملاتړ څرګندونه کوي. د بې سرحده خبريالانو ټولنه زیاتوي چې سلیم شهزاد یو تجربه کار خبريال وو چې پر ډیرو حساسو موضوعاتو یې کار کوي او داسې ښکاري چې د هغه رپورټونو د حکومت او وسلوال پوځ کسان پریشان کړي وو. ټولنه پر پاکستانی ولسمشر او وزیر اعظم ټینګار کوي چې دغه وژنه په کلکه وغندي او هغه کسان ژر تر ژره د قانون منګولو ته وسپاري چې په دغه پیښه کې ککړ دي.
مشال ریډیو تغوغي څنګه چې تاسو وړاندې واوریدل د خبريال سلیم شهزاد د وجنې ورستو د پاکستان په یو شمیر خارونو کې خبريالانو احتجاجونه او مظاهره پیل کړې دي. په اسلام آباد کې خبريالانو د دوه ورځو سوګ هم اعلان کړی دی. د سلیم شهزاد په وجنه د خبريالانو د احتجاج په اړه د سراج ظهیر دا رپورټ اورو.
د صحافی سلیم شہزاد د وجن رستو ټول ملک صحافیانو د احتجاجونو لړۍ پیل کول رستو د اسلام آباد پریس کلب غړو او صحافیانو هم د دوه ورځو د سوګ یا غم مانځلو اعلان کړی دی. د غرنګ پېښور پریس کلب مخې ته هم د سلیم شہزاد د وجنې پر ضد خبریالانو احتجاج او مظاهره وکړه. د پېښور نه د مشال ریډیو خبریال فواد علی شاه د مظاهرې حال راکوي.
پېښور پریس کلب ته مخامخ صحافیان راغونډ شوي دي چې د سلیم شہزاد د مرګ غندنه وکړي. دا هړتال چې دی یا دا مظاهره چې کوم دا خیبر یونین آف جرنلسٹ قصور دلان دکی گی صحافیان چه دے دلتا که دا حکومت نا غختنا کئی چه صحافیان تا دے تحفظ ور کرے شی او سلیم شہزاد چه کم مرشل دے چه نامعلوم کسان تختول ہو اگر دا کم خلقو چه غم کرے دے دا خلقو دا معلومات کرے شی خدا تفتش تیزا دے معاملے بشی.
دا غرنگ کراچی نحم دا مشال ریڈیو خبریال زفر کریمی حال را کرے دے.
د صحافیانو کوم اتحادیه چې دا کراچی یونین ام جرنالست
هغه نن د سلیم شهزاد دغه وجنه چې دا دای پکله کوټه کې رندلې ده او دای د ټول صحافت قتل او د رښتې او قتل چې دی بللې ده. کراچی پریس کلب چې کوم دی هغه هم د سلیم شهزاد د مړینې په حق باندې د لسنیوي غونډې جوړې کړې دي او نن مازیګر په دې حق باندې خپل احتجاج هم کوي. هغه به د کراچی پریس کلب نه تر گورنر هاوس پورې ځي او د سلیم شهزاد د
مشال ریڈیو خبریال خدای نور وای چکوټه کی اگر چې د مظاهرو تابع لانه ده شوی کولی خبریالان د سلیم شهزاد په وژنه اندېښمن دي.
په ټول پاکستان کې یو رګور د صحافیانو ژوند دا وخت خوندي نه دی. خو بیا که بلوچستان ته موږ وګورو په بلوچستان صوبه کې لکه څنګه چې د ریپورټر وداؤټ بارډر یو رپورټ راغلی و په 2010 کې چې پاکستان د ټولې نړۍ لپاره چې پاکستان په ټوله نړۍ کې د صحافیانو د خبریالانو لپاره خطرناک هیواد ګڼل شوی و بلل شوی و او په هغه کې به تر ټولو زیات چې کوم صحافیان وژل شوي و هغه په نخښ شوي و هغه بلوچستان صوبه و. نو د سلیم شهزاد تر مړینې وروسته یو بیا د کوټې په صحافیانو کې هم دغه شبیره لکه چې پخوا لیدل کېدله. نن یو بیا کېږي چې که څه هم دلته احتجاج داسې اعلان شوی نه دی خو بیا هم چې څومره هم زما دلته په کوټه کې یا هم د بلوچستان په نورو سیمو کې له صحافیانو سره خبرې شوي پرې اندېښمن ټول دي پرې خپه ټول دي. خو البته احتجاج تر اوسه پورې اعلان لا نه دی شوی. داسې ګمان کېږي چې مازدیګر خواته یا هم سبا کېدلی چې د بلوچستان صحافیان په دې باندې احتجاج یو څه لاریون شی وکړي.
د پېښور پریس کلب پخواني صدر او صحافي شمیم شاهد د پېښور د مظاهرې او د سلیم شهزاد په وژنه مشال ریډیو ته خپل فکر داسی وړاندې کړو.
د مظاهرې مقصد دا دی چې یو جهتی دا د مظاهرې مقصد دا دی چې صحافیانو ته جرنالستانو ته چې کوم ستونزې مخې ته دي دا غې نه موږ دوی خبر کړو دلته کې په خلکو کې اویرنس مو کړو ور سره چارواکو ته دا وایي چې هغوی د صحافیانو تحفظ لپاره خپلې خپلې ذمهواری پوره کړي. زه دا ګڼم چې د سلیم شهزاد مرګ دا د دې څومره غندنه وشي دا کمه ده. سلیم شهزاد یو جرنالیست و په کار دا وه که چېرې چا د هغه په ریپورټنګ باندې اعتراض کړ نو په کار داوه چې د هغې یو ښې لارې دي هغه اخبار ته خط لیکلی وی هغه اخبار کې خپل خبر چاپ کړی نو دا د دې طریقه ده.
سراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
اوریدونکو مشال ریډیو ته غوږی د پنجاب صوبې ډیر غازی خان کوټ سلطان سیمې کې د پنجاب رینجرز یو هلیکاپټر غورځېدل دی چې پکې د ډایرکټر جنرال پنجاب رینجرز میجر جنرال محمد نواز په شمول سلور کسان سوار وو. نور تفصیل د اسلام آباد نه عالم زیب خان راکوي.
دا پیخه نن سهار لسنیو بجې هغه وخت وشوه کله چې د ډایرکټر جنرال پنجاب رینجرز میجر جنرال محمد نواز هلیکاپټر د ډیر غازی خان نه د پیښور په لور روان وو چې د لیا سیمې سره نږدې د کوټ سلطان په علاقه دریای سیند ته اورځېدو. دا وخت په جهاز کې د ډی جی رینجرز میجر جنرال محمد نواز په شمول سلور تنان سوارو. د سرکاري ټیم وینا تر مخه جهاز لیفټنن کرنل عامر نواز چلولو او د پیښې وروستو تر دې دمه د هغه ځای نه دوه مړي ترلاسه شوي شوی دی کوم چې د پیژنګلو قابل ندی. بلخوا د پیخ په ځای موجود یو تن د خپل سترګو لیدو حال سپدی ډولوای
اور جو پیسز میں نے تلاش کیا وہ میرے پیر سے ٹکرایا وہ فر کا ٹکڑا یعنی ہیلیکاپٹر کا تو پھر وہ کافی بل
دغه زته درسي دورس تو د جاز زنی پرزی زما په لاس راغلی دیکھی یو ٹکڑا زما د خپوس رحم لگی دا خولی دا ټوکړی په اوبو کې وی زکا زنی ملبی په اوبو کې پټی وی یا ما نور کسانو ته غږ وکړو او نور کسان هم راغله ولې تر دې وخته پورې مونږ دوه کسانو مړی راوستې دي چې پکې د یو په سر ډېر زیات پرهرونه دي.
هم دغه پیښې لږه شېبه وروسته د ریسکیو یو یو دوه دوه یو سینر اهلکار کوم چې هم په هغه ځای موجود وو وایي
دلته ځینې کسان دا وایي چې دا جاز کله په هوا کې وو نو اول په دې اور لګېدو بیا د غورځېدو نه وړاندې یو چوده نشان هم وشوه چې له وجې دا جهاز را پرېوتو. دا وخت د دې جاز ټوکړي په اوبو کې ځای په ځای خورې پرتې دي ولې د جاز زیاته برخه دا وخت په اوبو او شګو کې نښتې ده. موږ د آرمي اهلکارو سره خبرې اترې کوو ځکه چې دا زموږ په وس کې نه ده چې دا ملبا د اوبو نه روباسو.
دغه هلیکاپټر د تباه کېدو په اړه د نور تفصیل لپاره چې موږ د پنجاب رینجرز ویان ندیم رضا سره هم تماس ونیولو ولې تر دې دمه نه هغو څه ګټور جواب ورکړو او نه په دې اړه دوی د پاکستان نورو مطبوعاتو ته څه معلومات ورکړي دي. بلخوا د ځینې خبرونو تر مخه په جهاز کې 15 کسان سواره وو. عالم زیب خان، مشال ریډیو، اسلام آباد.
زموږ د ویب پاڼې اډرس ته
www.mashalradio.com
مشال ریڈیو مونگ دا سے لکھو
MASHALRADIO.COM زمونگ پا ویپانا تاسو اوس تا بلا بلو موضوعاتو پا اڑا ویڈیوز هم کتلے شی او اس پلار شیو بل رپورتا پا شمالی وزیرستان کی دا وسوالو طالبانو خلاب دا ممکنہ اپریشن پا اڑا دا عمر دراز وزیر دا رپورت او رو چی دا پاکستانی میڈیا دا رپورتونو پا اڑا دا وزیرستان خلق او سیرون کی سوائی
د 1300 ورځې نه په کامی او نړیواله پرنٹ او الکترونیک میډیا کې په شمالي وزیرستان ایجنسی کې د وسلوالو پر ضد فوزی عملیاتو په اړه تاوده بحثونه روان دي او امریکا پر پاکستان ټینګار کوي چې د حقانی نتورک د منځه وړلو لپاره د پراخه نظامی عملیات پیل کړي. د شمالي وزیرستان ایجنسی گرینڈ امن کمیټې یا جرګې چیف کوارډینیټر مولانا خندراز وایي چې داسې هیڅ نه ښکاري چې ګنې پاکستان به په شمالي وزیرستان ایجنسی کې عملیات کوي ځکه چې تر دے دما دویتا پدے اڑا لا ہس ہم ندی وائلی شوی او کلا ہم چ دلتا عملیات شوی دی نو دا گرینڈ امن کمیٹی یا جرگے سرا باقاعدہ صلاح و مشورہ کی گی.
میڈیا لا گیا دو باقاعدہ دے نیش پر خلاف پروپیگنڈا کو کہ پنار تو وزیرستان سے دے اپریشن خبر دی باقاعدہ دے نیش خود پولیٹیکل انتظامیہ سرا رابطہ و تو تلا بشمول آرمی دے نیش سرا پیس کمیٹی چھنی دے ہا یوا کمیٹی دے نیش ہا یوا کمیٹی دو نو دے پخپلا پاکستان حکومت تردید کڑائی دے کہ نیش پر نارتو وزیرستان سے
دا یو سوال په جواب کې چې کله هم دولتي ودانې په نخا کیږي او یا سنور بریدونه تر سره کیږي نو پړای تحریک طالبان پاکستان په خپل سر اخلي. آیا دغه به عملیاتو ته یو جواز نوي؟ نو موړې په جواب کې وایي
دغه تحریک طالبان پاکستان د پټول دنیا څخه چې ترته کیږي نو دې زمواري اخلي خو زمونږ د نارت وزیرستان پالیسی چې کومدا دا واضحه ده ټول حکومت پاکستان ته ټول دنیا ته چې موږ محبه وطني او موږ د پاکستان سره مینا ده ترته هم تاسو زمونږ د نارت وزیرستان د طرف نه د ذمہداري خبره نوي اوریدلې.
د شمالي وزیرستان ایجنسی امن کمیټي یو بل غړی ملک مامور هم سودا سے نظر لري
چیک پوسٹ
وطن شرایط ته د سغانښت چې ویزم بیا د کوم د دګری خو والا والله خبره ده امن کمیټو سره خامخ چګوي نو خو سره سمیش سره خبره یې وروته دی
دا چې په شمالي وزیرستان ایجنسی کې فوزی عملیات څومره ضرورت لري دا مو د ریټایر بریګیډیر سات نو پوښتل
امریکا په خپل وای چې موږ مذاکرات ته تیار یو افغانستان مسله حل کړو نو ما خل دې دغه تقدم افغانستان سره تړلې مسله ده شمالي وزیرستان کې حقانی نت ورک هغه خبره کوي کنه نو حقانی نت ورک هم مذاکرات کې شامل شي او افغانستان یو داسې صورتحال راوځي چې هغه کې خبرې ترې وشي او طالبان چې کوم دي دایو سیاسي او عسکري قوت ته د دینا چشمپوشي نشي کېدای پاکستان کې د دې چکم طریقه کار دی دا درست نه دی دا چې پاکستان پالیسي بدلولو ضرورت دی قبایلي علاقو کې د دفاع ضرورت دی د خلکو د روزګار ضرورت دی د تعلیم ضرورت دی د صحت ضرورت دی د سړکونو ضرورت دی کار ته د اوږد میعاد لنډ میعاد کې پورن تباه کول او بالکل داسې د ایر فورس استعمالول درنه وسله استعمالول زما په خیال باندې دا خو داسې سودمند نه وي داسې جګړه په دې طریقه باندې شي کټلې دا کومه طریقه چې موږ اوس په سواد کې ډېر څه په جوړ کې استعمال کړو
دا یو سوال په ځواب کې چې امریکا پر پاکستان فشار اچوي نو د پاکستان لای عمل باسوي نو موړه مشال ریډیو ته وایي
پاکستان څنګه د ما خیال د امریکا د فوجي او د اقتصادي امداد نه بغیر گزاره نه کوي او ما په خیال باندې دا فشار خو بیا پاکستان برداشت کوي چې پر نه پیسې اخلي او بعد نه چې کوم دی اسلحه اخلي نو دا فشار بیا پاکستان مجبور شي چې ومني
عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو
او اوریدونکو په خبرونه کې د شمالي وزیرستان نه اوزو د صوبه خیبر پختونخوا دیر زلې تا چرته چې امنیتي چارواکي وای د بره دیر په یو شمیر برخو کې د امنیتي ځواکونو او وسوالو ترمنځ پنخته کې مرګ جوړ رامنځته شوی د سیمې خلک زیاتوي له دغه وروستو کرفیو لګیدلې او دوی په تګ راتګ کې سخت مشکلات لري غلام غوس اورو
د پولیسو په وینا د بردیر په برول باندې سیمه کې د شلتلو سرو کلی ایلوکس او شاوخوا کلو کې د وسلوالو او امنیتي ځواکونو ترمنځ انخته کې تر دې دمه د یو پولیسواله مړې راوستل شوې ده او په دې روانه انخته کې د درنې مرګ جوړلې یاره ده د انخته نن سهار سلور بجې هغه وخت پیل شوې کله چې وسلوالو په شلتلو کلی کې هغه سرکاري سکول ته اور ولګولو کوم کې چې پولیس او لیوی اوسیدل دا چې دا وخت په دغه سیمه کې څه صورتحال لري په دې لړ کې د برول باندې یو اوسیدونکي مشال ریډیو ته وویل
منګړی زمانو دې کې پاتې نه لږ د برول باندې او دې ته موږ ستار خبر شو چې دلته پولیس والا چې ټول ډګر دې په تفصیل په تیزه سره دا غوښته چې په بیرون کونسلټ روانو موږ چې موږ مالته په یو چې پوسټ باندې کوم نه نوډل شي په شلتلو کې او دا غي بیا په ناکامۍ کې اندل شي وي او په لوګه کې اندل شي وي په یو پرانو سکول هم کې څه وره په شروع کړي کې پیرنګونه شي وي بیا دا غي نه د خواجه ګم دې نو کارتي کې دل لا نه چرته سو پلې شي معلومات ته ورشي او نه د زخمیانو معلومات کیږي او نه د مور معلومات کیږي
د برول باندې یو بل اوسیدونکو خادم حسین مشال ریډیو ته وویل
د بقای وڅ پارت سٹارټ د پورته د گاډو تک منه ده کنه گاډی نشته له وڅ پدې ټیم کې د بره نه اطلام نشته د موبایل څخه کانټیکټ نشته ده د تاسو تلور بجې دا پارت شروع شوه ده او د اوسه بولی دا سٹارټ ده لا مزید د دې نو د دې لپاره هم چې کوم د کسان را وښته پولیسو هغه مور له لاړه د میدان نو له هم پوجان لا وښته هغه به کیږي د برول نه د جامبټۍ پورې د سیګاړی تلې شو د جامبټۍ نه پورته بیا گاڑی نه شتله پورته بیا مطلب دا ده منه کړی د کرفیو لګول نو بر بیا گاڑی پورته نه
د پولیسو په وینا په سیمه کې دا وخت کرفیو لګول شوی دا او د وسلوالو مخه نیولو لپاره د کوز دیر میدان د سیمینه فوج هم را بلل شوی دی یاد دی وی چې د شلتلو سرو کلی او ایلوکس او شاوخوا دغه نور کلی کوم کې چې دا وخت انختی روان دي د افغانستان د پولیس سره هم سیلمدي او د کوزدیر میدان سیمه ته هم سیلمدي غلام غوس مشال ریډیو پیښور
دا مشال ریډیو دا
مشال ریډیو تا وګي 13 ورس په میډیا کې داسې ریپورتونه خبر شي وو چې د تحریک طالبان پاکستان کمانډر طارق افریدی چې د در ادم خیل د بازید خیل سیمې اوسیدونکو دی په اورګزو قبایلی سیمه کې د پاکستان د پوس په هوایی بمبار کې وژل شوی دی خو د تحریک طالبان پاکستان یو بیان دا خبرونه ردوي په دې اړه نور حال د مشال ریډیو خبریال سلاب مسعود را کوي
د طریقه طالبان پاکستان کمانډر طریق افریدای مړ نه دای ژوند دای دای دا دوا د طریقه طالبان پاکستان در ادم خیل او خبر ایجنسی ویان محمد افریدی نن غرما اغا وخت وکړه چې کله د قبایلی سیمه د یو سرګند زاینا د مشال ریډیو سره د ټلیفون په تار خبره کوله اغه زیاته کړه چې د طریق افریدی په کوم ځای کې د مرګ دوا شوې ده اغه التا د سرنه موجود نه و اغه دا هم وویل چې خبر یالانو ته کاردا چې د خبر د تصدیق د پاره د میش سره رابطه کوي او به بنیاد او یو ارخیزه خبرونه نه خوروي د قطبی وزیرستان د اپریشن په براکښه د یو پښتنه په جواب کې محمد افریدی وویل چې په قبایلی سیمه کې د مخشینو اپریشنونو هڅه نتیجه نه دی راوتلې او نه امن قائم شوی دی کله د قطبی وزیرستان اپریشن ورشه د نبا په پاکستان کې حالات نور هم ګډ واډ شي سیلاب مسعود مشال ریډیو ډیرا اسماعیل خان
تاسو مشال ریډیو ته وګی چې هر ورځ د پیښور په وخت د سهارې د 9 بجو نه تر ماښام 6 بجو پورې تاسو لپاره خبرونه لري او اوریدونکو اوس هم 15 بجې کېدونکې دي موږ تاسو لپاره یو شمېر نور ریپورټونه هم لرو خو اول بلاړ شو منور شاته او د مهمو خبرونو لنډیز پتري واورو
د نامعلومه وسلوالو لخوا د وجل شوی خبریال سلیم شهزاد مړی نن کراچۍ کې خاورو ته وسپارل شو د خبریالانو اتحاد د دوه ورځو ویر نمانځلو اعلان کړی د پاکستان حکومت د بټاباد د واقعي د تحقیقاتو لپاره خپلواک کمیشن مقرر کړی افغان ولسمشر حامد کرزی اټلی ته په یو ورځنی سفر رسیدلی دی ملګری ملتونه وایي د کرنل قذافی تر واک لاندې سیمو کې خلک د یو شمېر ستونزو سره مخ دي او تما دا چې د بوسنیا په خوانې پوزي جرنیل با په راروانو سورزو کې د جرمنو نړیوال عدالت ته پیښ کړی شي
تاسو مشال ریډیو ته وګي او اوس پلاړ شو د لیبیا تازه صورتحال ته چرته چې د لیبیا مشر معمر قذافی او د جنوبي افریقي صدر جیکوب زوما ترمنځ د لیبیا د حل راوستلو په اړه خبرې اترې ناکام شوې دي ملګرو ملتونو د قذافی د ځواکونو تر کنټرول لاندې سیمو کې د خوراک او د دارو د کموخت اندېښنې هم خوندلې دي په واشنگتن کې د مشال ریډیو همکار هارون باچا پر تفصیلي ریپورت راکوي
په داسې حال کې چې د لیبیا واکمن معمر قذافی د دله خوا د واک د نه پرېښودو په خبره ټینګار کړی ملګرو ملتونو د نوموړي د ځواکونو تر کنټرول لاندې سیمو کې د خواړه او دارو درملو د کمښت په اړه اندېښنه ښودلې ده نړیوالو رسنیو خبرونه ورکړي د لیبیا د کشالې د سیاسي حل په لړ کې وروستي کوششونه هم ناکام او ختل کله چې د جنوبي افریقا صدر جیکب زوما پلازمینې ترابلس ته د خپل سفر په ترڅ کې اونه شو کولې معمر قذافی واک پرېښودو ته اړ باسي چې د نوموړي لخوا دغه اقدام د لیبیا یاغیانو او هم ناټو د اوربند ملي کولو لپاره د لومړي شرط په توګه مخې ته راوړی دی د خاغلی زوما دفتر رسنیو ته د معمر قذافی د هغه وړاندیز په حق لویلي چې وایي خبرو تر ته به حل کینی چې ناټو خپل بمبارۍ ودروي او کننو ټولی سختای به وګالي ولې خپل هیواد به پرې نږدي پینې حال کې رائټرز اجانس خبر ورکوي سربیره په دې چې د لیبیا جګړه په سلورم میاشت کې داخله شوې دا سينخ کاری چې اغیان له هغه سیمو چې دوی قبضه کړي د ترابلس په لوري چې لا هم د قذافی ځواکونو په ولکه کې دي د پرمختګ په حالت کې وي راپور د مصراتا خار څخه د یاغیانو د وویان عبدالسلام لخلیلی کی چوایي موږ د مهال په کلاو میدانونو کې په جګړو بوخت یو او له سخت مشکل سره مخ یو ځکه چې هغه درنې وسلې نه لرو کوم چې لیبیایي ځواکونه زمونږ پر ضد کاروي اجانس بیا په یو بل خارګوټي زنتان کې د یاغیانو د یو بل ویان عبدالرحمن لکول لیکي چې د ناټو له عملیاتو سره د ناخوښۍ څرګندونه کوي او وایي سربیره پر دې چې موږ ورسره د قذافی ځواکونو د مرکزونو په اړه واړه معلومات شریک کړي دي دغه سازمان لا هم نه دي توانېدلې د هغوی پر ضد د خپلو بمبارایو په تیزولو هغوی لمنځه یوسي بلې خوا طبيعي اغیانو سره د نړیوالې ټولنې لخوا د مرستو لړۍ دوام لري چې د ایتالیا خارج وزیر فرانکو فریټینی 13 ورځ په بنغازی خار کې د خپل هیواد د کونسلګرۍ د پرانستې پر مهال خبريالانو ته وویل حکومت یې ژمن دی له اغیانو سره د میلیونونه یورو مرستې ترسره کړي نو موږ زیاته کړه د قذافی نږدې پلویان لګیا دي د رژیم پریږدي یو ځکه نو زباوریم چې د نوموړي د واکمنۍ نسکورېدل د سورزو خبره ده په ورته وخت کې بیا په لیبیا کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د انسجام د ادارې مشر مشر پینوس مومتیز هم رایټرز ایجنټس ته ویلي کچر د لیبیا جګړه هم دغه سي دوام لري نو ممکن په را روانو سونو کې د قذافي رژیم تر کنټرول لاندې د سیمو خلک د خوراکي توکو او دارو درملو له قلت سره مخ شي. بلوري تبیا راپورونه ښایي د لیبیا دولتي میډیا د دې لپاره چې ښایي د رژیم د معمول فعالیتونه هیڅ اغیزمنه شوي نه دي د سیلګرای د وزارت د مسولینو د 13 ورځې د ملاقات خبر ورکوي چې وایي په ترس کې د اوړي په موسم کې د سیل سپاټې په عام ځایونو کې د موجودو اسانتیاو جاج واغستل شو. هارون باچا، مشال ریډیو، واشنگټن ڈی سی.
مشال ریډیو ستاسو د زړونو غږ.
او اوس هم نړیوال مطبوعات. په امریکا کې د ممبئی ترهګر بریدونو په تور کې د نیول شوي تن ډیوډ هډلی د کیس اوریدنه په هند کې ډیره د نږدې نه وکتلې شوه. د دغې بریدونو پړه هند د پاکستان په استخباراتي ادارې ISI لګوي. په دې اړه د رایټرز او AFP خبری اجانس ته لیکونو مهم ټکي اورو. AFP خبری اجانس لیکي په 2008 کال کې د هند په ممبئی ښار کې د ترهګر بریدونو په تور کې نیول شوی ډیوډ کولمن هډلی د امریکا په شیکاګو کې په یو عدالت کې ویلي د هغې حملې نه د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI مشران نه وو خبر. په هډلی د ترهګرۍ دولس تورونه دي چې پکې مهم یو د ممبئی د حملې تور دی. په عدالت کې د خپل کیس اورېدنې پر مهال یې ویلي د ممبئی د ترهګر بریدونو په اړه د ISI یو څو کسانو معلومات لرل او زیاتوي په دې لړ کې د یوازې د میجر اقبال پیژنګلو کولی شي چې د ده سره به یې رابطه کوله. د ممبئی ترهګر بریدونه چې پکې 168 کسان وژل شوي وو تر 4 کالو پورې یې د پاکستان او هند ترمنځ خبرې د زنګ ښکار کړې وې چې بیا د خبرو دا لړۍ د روان کال د فبروري په میاشت کې پیل شوه. رائټرز خبری اجانس لیکي هډلی د تهور رانا په کیس کې د یو مهم گواه رول لوبوي. رانا چې یو پاکستانی نژاد کینیډایی دی د ممبئی حملو په تور کې نیول شوی دی. په 50 کلن رانا دا تور هم دی چې د پاکستان اورپکې ډلې لشکر طیبه ته مالی مرستې برابروي او دا وخت یې په امریکا کې د کیس اورېدنه هم روانه ده چې پکې ورته د عمر قید سزا ورکول کېدای شي. په ممبئی بریدونو کې د نیول شوي رانا او هډلی د کیس اورېدنه په داسې وخت کې روانه ده چې د تیرې میاشت په 2 نیټه د اسلام آباد نه شاوخوا 550 کیلومتره لرې امریکایي کمانډوز د القاعده مشر اسامه بن لادن اوجو چې لقبلې پاکستان سخت سیاسي کړکیچ ته ودرو. خبری اجانس AFP لیکي هډلی او رانا په یو شمېر ترهګر منصوبو کې یو ځای کار کړی. په دواړو د ډنمارک په کوپنهاګن ښار کې هم د ترهګر منصوبې جوړولو تور دی. هډلی په عدالت کې د دې خبرې گواهی هم ورکړه چې دوی داسې منصوبه هم لرله چې د امریکا د یوې دفاعي کمپنۍ مشر لاکهډ مارټن اوجنی چې بے پایلټه ډرون الوتکې جوړوي. په عدالت کې د خپل کیس ته اورېدنې پر مهال هډلی دا هم اومنل چې دوی به کومه منصوبه هم جوړوله نو اول به یې په ګوګل ویب پاڼه د هغې په اړه ټول معلومات ترلاسه کول. په شیکاګو کې د دې کیس اورېدنه په هند کې ډېر په غور وکتلې شوه چې دا شان دوی د ممبئی په ترهګر بریدونو کې د پاکستان د لاس لرلو په اړه پوره معلومات ترلاسه کړي.
د تازه خبرونو، سیمایزو رپورټونو او خوږو سندرو باوري منبع مشال ریډیو.
مشال ریډیو ته غوږی. د امریکا ورسپانې نیویارک ټایمز ته ناتو په بمبار کې د ولسی وګړو د وژنې پر ضد د افغانستان د ولسمشر حامد کرزی سختې سرګندونې په خپله یو مقاله کې څېړلې دي. حامد کرزی ویلي وو چې ناتو باید هرومرو د افغانانو پر کورونو بریدونه ودروي او که داسې نه کوي نو د افغانستان لخوا د یو اړخیز ګام مخامخ کېدو ته تیار شي. د دې مقالې مهم ټکي زموږ د همکار عبدالحی کاکر ناورو.
نیویارک ټایمز وایي چې د بریدونو وروسته افغان ولسمشر حامد کرزی په کابل کې خبری کانفرنس ته ول کړي. ناتو د افغانانو پر کورونو بریدونو ته دوام ورکړي نو د دوی شتوالی به د ترهګرۍ په ضد له جګړه کوونکي ځواک څخه د افغان ولس پر ضد جنګیدونکي ځواک باندې واوړي. ورسپانه وایي چې حامد کرزی تر دې وړاندې هم داسې خبرې کړې دي خو که د په دې وروستیو کې ورکړل شوي بیانونو ته وکتل سي نو دا د نوموړي له خپلو لیدوځوالو ملاتړو سره اړیکې نور هم له خطر سره مخامخ کولای سي. د ورسپانې په وینا د حامد کرزی له دوړاندی لویدوز سره اړیکی د شپې په محل د چاپو وهلو د درغلیو او د کابل بانک د پورونو او تاوانونو پر سر د تناو شکار دی. د نیویارک ټایمز په خبره د حامد کرزی د بیان ورکول وخت په داسې حال کې یو سیاسي جوه ده چې لیوه اړخه په هیواد کې د خلکو له افغان څخه ګټه اخلي او بل لور ته د امریکا او نړیوالې ټولنې د یو داسې جګړې د ملاتړ امتحان اخلي چې په تیزی سره خپل شهرت له لاسه ورکوي. ورځپاڼه وایي نیټو د حامد کرزی بیان ته یو ډیپلوماتیک جواب ویلی دی. د سازمان ویاند ریئر اډمیرل ویک بیک په خبر شوی بیان کې وویل چې دوی له حامد کرزی سره یو تړون لري چې له مخې د ځکني حقیقتونو پر وړاندې کې د نیټو د ګامونو په مستقله توګه د جاج اخیستلو پر اهمیت زور ورکوي او سازمان هم هغه سي کوي چې دغه تړون وایي. دا ډول نیویارک ټایمز وایي چې په کابل کې د امریکا سفارت ول چې د دې پیښې په اړه باید له نیټو څخه خبرګون واخیستل سي. ورسپانه پر مخ کاږي چې د تیر خالی په ورځ حامد کرزی د دفاع وزارت ته امر وکړي چې د شپې په محل د چاپو وهلو زمواري دي له نیټو څخه په خپل غاړه واخلي چې دا د چاپو درولو په لړ کې یو ډیر جاریحانه هڅه ده. خو نیویارک ټایمز وایي چې ولسی مرګ ژوبل ته په پام سره په افغانستان کې د اتحادي ځواکونو لوی کماندار جنرال ډیوډ پیټرس په روانه میاشت کې یو ځل بیا خپلو عسکرو ته یادونه وکړه چې د اورپکو لخوا د جګړې په ډګر کې تکتیکي پارونې ته باید په تکتیکي زغم سره ځواب وویل سي.
عبدالحی کاکړ وو او اوس هم راځو یو بل رپورټ ته. د برتانیا د خیر خیګړې ادارې آکسفام خبرداري ورکړې کچري د نړۍ مشانو د خوراک په نظام کې د اصلاحاتو لپاره ګامونه پورته نکړل نو په راتلونکو شلو کلونو کې به له مهمو فصلونو نه تیاریدونکو خوراکونو په بیو کې دوه چنده زیاتوالی رامنځته شي. د مشال ریډیو د خبر مرکزی څنګه رپورټ ته بوریوال کاکړ ناورو.
د برتانیې د خیراتی ادارې آکسفام چارواکي اټکل کوي چې د آبادی له زیاتېدو سره د خوراک په طلب کې زیاتوالی د فصلونو د کرلو لپاره د سیمې مزکې نشټوالی او په آب او هوا کې بدلون پر خوراکي نظام فشار نور هم زیاتولی سي. د آکسفام په تازه رپورت کې ویل شوی چې تر 2013 کال پورې به د خاصو فصلونو په بیو کې لا یو سل شل څخه تر یو سل اتیا فیصد پورې زیاتوالی رامنځته سي. د یادې سوي ادارې د کمپاین مشر ایدم اس کی وای د دې د مخنیوي لپاره جدي ګامونه تاړتیا ده.
The global food system is broken. There is almost a billion people going hungry, and that's one in seven people. And
د خوراک نړیوال نظام مات شوی دی. په نړۍ کې په هر اوو کسانو کې یو وژې دی چې ټول یو عرب کیږي. په عین حال کې موږ په داسې حال کې یو چې قدرتي وسایل کم شوی دي او په آب او هوا کې د بدلون اغیزې پسې زیاتېږي. نو آکسفام خبرداري ورکوي چې موږ د دې ستونزو په اړه جدي ګامونه پورته کړو.
So Oxfam is putting a warning sign out there to ensure that we take immediate action on these issues.
د روان کال د اپریل په میاشت کې د نړیوال بانک چارواکو خبرداري ورکړ چې په نړیواله کچه د خوراکونو قیمتونه د تیرسوي کال په پرتله 15% زیات شوی. د دې چارواکو په وینا له دې کبله د 2013 کال د جون لمیاشتې د 2011 کال د اپریل تر میاشتې په نړۍ کې 4.5 میلیونه کسان د غربت ښکار شوی. غریب هیوادونه د بډای هیوادونو په پرتله په دې لړ کې له ډیرو ستونزو سره مخامخ شوي دي. په قرغیزستان کې د ټولې آبادی 10% غریب خلک د خپل آمدن 80% برخه یوازې پر خوراکونو ورکوي. د ایدم اسکیو په وینا په ارمینیا کې هم ډیر خلک له داسې حالت سره مخامخ دي.
In Armenia, for example, there's lots of issues around food prices. I mean, we've met a woman called Irina, and she tells us that there's a lot of
په ارمینیا کې د بیلګې په توګه د خوراکونو په بای کې لزیاتوالی سره تړلې ډیر ستونزې سته. او موږ له یوې مېرمنې سره ولیدل چې نوم یې اریناو او موږ ته وویل چې دا سي ډیر څه چې دا غواړي د خپل بچیو لپاره واخلي لکه کیلې، مالټې او کیویز. خو د هغوی یو کیلو له 800 څخه تر 900 پورې ډرمز یا ارمینایي روپۍ غواړي. د وړو یا ډوډۍ یو لوی بوجۍ اوس مهال په 2000 ډرمز ده. نو له همدې کبله ارینا او خلک لستون سره مخامخ دي.
د روان کال د دسمبر په میاشت کې د جنوبی افریقا د ډربن په ښار کې د آب او هوا په اړه تر رابلل سوې غونډې وړاندې آکسفام د نړۍ پر مشرانو غږ کړی چې د آب او هوا له امله د اغیزمنسو خلکو لپاره دی یو مرستندوی فنډ یا صندوق جوړ کړي.
د مشال رادیو له اړخه تاسو د روښانه مستقبل او لارښوونو لپاره معلوماتي خپرونه روښانه مستقبل.
مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، په جلوزو کیمپ کې د قبایلي سیمو د پوځي عملیاتو له امله بې کوره شوي خلک احتجاج کوي. د حکومت لخوا ورسره پوره مرستې نه کیږي او دغل تدوی د خوراکي توکو د کمی سره هم وړاندې دي. تفصیل فواد اشاره کوي.
د جلوزای په کډوال کیمپ کې مشت مومند، باجوړ او خیبر جنسونا د فوجي عملیاتو له کبله بې کوره شوي خلکو یو احتجاجي کیمپ لګولې. د دې کیمپ نن دویم ورځ ده. د قبایلي سیمو نه بې کوره شوي دا خلک وایي چې حکومت په دوی باندې د دوه میاشتو راسې راشن بند کړی دی او د حکومت نه غوښتنه کوي چې د دوی دپاره د راشن یا خوراک تنظیم وکړي شي. د جلوزای په کډوال کیمپ کې د مومند جنسینا بې کوره شوي خلکو یو مشه سلام استاذ په دې اکلا مشال ریډیو
تقریباً
جلوزی کیمپ انچارج نور اکبر وائی چې پدی خلکو راشن پدی وجہ بند کرے چې هغه خلک چا په علاقو کې چې امن دے واپس پلوسی متا لاړ شي. دا پروینشل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتارٹی چارواکی وائی چې دای د باجوړ جنسی د خلکو پلوسی متا د واپس انتظام کړي او دا خلک واپس لوتا تیار ندی. فواد علی شاہ، مشال ریڈیو، پیښور.
اوریدونکو مشال ریډیو ته غوږی. د سوات کامی جرګې ویلي حکومت ته د دوی په سیمه کې امن خوندي وساتي او د دوی مسلو ته پام وکړي. د سوات نه نیاز احمد خان تفصیلی رپورت را کوي.
د سوات قومی جرګې ګنشمیر مشرانو سوات پریس کلب کې خبریالانو ته خپل وینا کې ویلي دي چې سوات کې دوباره بدامنی به په څه ډول هم برداشت نه کړی شي او کچره چا هم سوات کې بیا بدامنی شروع کولو هڅه وکړي نو ټول قوم به د هغوی مخنیوي کوي. د سوات قومی جرګې مشر مختار یوسفزی خبریالانو ته وویل چې سوات کې مثالی امن قائم کېدو وروسته د دوی امن جرګې غړی مظفر الخان وجنا د فکرمندۍ خبره ده.
یو جہان تا د پاکستان حکومت چې په پاکستان کې د آپریشن مثال ورکوي چې مونږ امن ناوسته لري هغه د سوات مثال ورکوي. مونږ د دې پریس کانفرنس په وساتت سره د پاکستان په حکمرانانو باندې دا خبره واضح کول غواړو چې د سوات خلک چې څونه صبر زمونږ نه کېدای شو، څونه زغم زمونږ نه کېدای شو، دا مونږ وکړی شو. نور مونږ په سوات کې د خپل چرګوړي وینه بیول چې کوم دی دا
مختار یوسف زئی ویل چې حکومت دې په یو میاشت کې دننه د مظفر علی خان قاتلان گرفتار کړي، ګینه دوی به په احتجاج لاس پوری کړي.
مونږه د دې وطن چارواکو ته کاغذ سویلین چارواکي دي که فوجي چارواکي چې کم از کم په یو میاشت کې په کاته د مظفر علی خان قاتلان دا گرفتار شي.
د دې ترڅنګ قومي جرګې دا غوښتنه هم وکړه چې ټول ملک کې د ترهګر تنظیمونو په ضد کاروایی وکړي شي.
مونږه د سوات قومي جرګه چدا زمونگا ہمیشہ مطالبہ وہ سیدھا لے گا دا پاکستان دا مملکت نہ دا اسٹیٹ نہ او دا وقت یقیناً پاکستان پر ډیر مشکلاتو کې گیر دی. پکار دا چې په ټول ملک کې د دہشت گرد تنظیمونو په خلاف ډیر مؤثر اقدامات.
مظفر خان چې څو ورځې وړاندې په خپل حجره کې ناسرګند وسلوالو وجلې او د قومي جرګې یو فعال غړی و، د په وجنا د قومي جرګې نور غړي سوای په دې اړه ضیاءالدین یوسفزی او ریاض خان مشال ریډیو ته وویل.
ظاهره خبره ده چې مظفر علی خان یو داسې لوی شخصیت و چې هغه د سوات قومي جرګې په جوړولو او بیا د دې په مخکې بوتو کې او په سوات کې د حکومت د عملدارۍ په بحاله کې د ترګرۍ خلاف په جنگ کې مظفر علی خان یو ډیر لوی کردار لوبولی و. یقینا د دغه لوی شخصیت په داسې طریقه باندې شهادت چې هغه خپل په کور کې ملاسو سره د څلورو ملګرو نه چې مونږ دا خیال دی مونږ ته سیکیورټی فورسز او بیا نورې چې کوم د قانون نافذ کوونکي ادارې دي هغې د سوات خلکو ته دا یو احساس ورکړی دی او یو قسمه دا قسمه دغه ورکړی دی، باور یې ورکړی دی چې دلته به داسې قسمه واقعات نه کیږي. نو یو کال پس دا دومره هولناکه او ډیره درناکه واقعه چې کوم ده د دې په ډیر بد اثرات دي د سوات په امن باندې.
د سوپوري چې د سوات د امن د مرګرو خبره ده نو هغه ټول دې ته تیار دي چې مرګ د خدای د طرفه د چې کله مقررو په کوم ځای کې مقررو د سشینه مقررو دا نه بدلیږي او د هغې لپاره داسې نه ده چې موږ د مرګ نه ریګو او موږ به حق خبر نه کوو موږ به د امن لپاره حق خبره کوو موږ به په دې کې مرمو هم او دا زمونږ جهاد چې دا زمونږ نصیب شي د خپل قوم لپاره د دین زمونږ لپاره غټه د خېګړې او د فخر خبره نشته.
سوات کې د امن لپاره او وسلوالو په ضد سوات قومي جرګه د تیرې دریو کالو راسې د سوات 15 پېټه یونین کونسلو څخه په سوونو نمائندگان لري او په غیر سرکاري توګه سوات کې د امن لپاره او د ترهګرو په ضد وخت په وخت حکومتي ادارو ته مشورې ورکوي چې دا وخت دغه جرګه سوات کې پوره اثر لري. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
پختو وای مشال ریڈیو اور
مشال ریڈیو تغوگی اوریدونکو د کراچی سوداګران وای د تیر پسیر د سګنی کال بجټ نه هم دوی خېهلی نه لري. بلورتا اقتصادي کارپوهان وای چې د نړیوال مالیاتی ادارو د قرضو لوجه حکومت مجبور دی چې د هغوی په خوخه بجټ جوړ کړي. سینسوبې د بجټ ته ممکنه اثرات په اړه د ظفر کریمی دا رپورټ اورو.
د جون د میاشتې په دریمه نیټه د مرکزي بجټ نه دوه ورځې وروسته به د سند صوبې بجټ پیش کولی شي. کراچۍ سوداګر وایي چې د تیرې یوې اوږدې مودې راهیسې هر کال بجټ د دوی د کاروبار لپاره ښه اثرات نه راوړي. کراچۍ د وړو سوداګرو د اتحادیې مشر عتیق میر په دې حقله مشال رډیو ته وویل چې د تیرو اته یا لس کلونو راهیسې هر کال د بجټ څخه وروسته ګراني زیاتیږي. د زیاتې ګرانۍ له وجې خلکو کې سامانونو د اخیستو صلاحیت میگی او پدی توگا سوداگر نیغ پنیغا متاثر کیگی. دی وای د سګنی بجټ څخه هم موږ څه د بهتری توقع نه لرو. هر سوداګر ته ویره ده چې د دوی به نور هم مشکلات زیات شي، ځکه چې د بجټ نه مخکې هم د ګیسو، بجلی او تیلو نرخونه زیات شوي دي او د دې له وجې په کاروباریانو منفي اثرات پرېوتي دي. معاشي کارپوهان وایي چې مخکې به مرکزي بجټ اهمیت زیات و، خو چې د کله راسې اتلسم ترمیم جوړ شوی او NFC وارډ ویشل شوی دی، نو د هغې وروسته د صوبو د بجټ اهمیت هم زیات شوی دی. د سند صوبې د سګنی بجټ په حقله د اقتصادي چارو کارپو وکیل رحمان داسې وایي.
د سند بجټ چې دی هغه د وفاقي بجټ نه یو سورې پس به پیش کیږي. د بجټ کې لومبه بیره به داسې چې د وفاق نه ورته حصہ زیاته ملایږي. د سره سره چې دی نو د IMF او د عالمی مالیاتي ادارو د طرف نه چې کم سخت شرایط دي هغه هدایت چې دی نو هغه ډیر سخت دي. هغه وایي چې تاسو خپل چې دی دغه بڑھاو کې ټیکس بڑھاو کې خپل ٹیکس ریوینیو کې اضافه وکړي. نو بجټ کې به دا ډېر غټ چیلنج وي. نو ځکه دا بجټ به دا ډېر غټ چیلنج وي چې حکومت څنګه دا بجټ پیش کوي چې هغه کې خلک هم مطمئن شي او د بیرونی چې کوم پاکستان امداد کولو والی ادارې دي هغه مطمئن شي.
د هغه په خبره راتلونکي بجټ کې به د جنرل سیلز ټیکس دایره نور هم پراخول شي چې له وجې به یې د ورځني استعمال سیزونه ګران شي.
د ګرانې امکان خو ډېر زیات ځکه دی چې دی وخت کې IMF نه چې دین واضح اغي ورته دا پاکستان ته چې دین دا هدایت د کړی دی اغي په دا زورانه زور واچولې دي چې تاسو خپل ټیکس بڑھاو کې اوس کډ حکومت د دغه کې هدایت مطابق چې دین اغي بجټ پیش کړي نو دا یقینا چې دین اغي با چې کم شیزونو کې ټیکس چې دین اغي رعایت دي هغه رعایت به ختمه وي. کم شیزونو باندې ټیکس نه دی لګیدل هغه باندې ټیکس لګی.
دا هغه په خبره اوس مهال پاکستان کې صرف 9% خلک ټیکس ادا کوي، خو کله ټیکس نظام بهتر شي نو خ بجټ راوړل به ممکن شي او ورسره به ارزانی هم راشي. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچی.
اوریدونکو مشال ریډیو تغوغي اوس پلاټ شو یو بل رپورت. ته وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی د اپټاباد پیښې د پلټنو د پاره د سپریم کورټ د جج په مشرۍ کې 15 کسیزه کمیشن جوړ کړی دی. دا کمیشن به د اپټاباد پیښه کې شبې کوتاهي او غفلت کې ککړ خلک را څرګندوي او خپل رپورت په مرکزی حکومت ته وړاندې کوي. د اسلام آباد نه د مشال ریډیو خبریال ریاض مساخل پر تفصیلي رپورت راکوي.
وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی د سپریم کورٹ د جج جسٹس جاوید اقبال په مشرۍ کې 15 کمیسون جوړ کړی دی. د کمیسون په نورو غړو کې پخوانی جسٹس فخر الدین جی ابراهیم، پخوانی لیفټننٹ جنرل ندیم احمد، پخوانی پولیس مشر عباس خان او پخوانی سفیر اشرف جانگیر شامل دي. نوموړی کمیسون به دا پته لګوي چې څنګه اسامه بن لادن اپټاباد کې اوسېدو او بیا څنګه د امریکایي کاروای پترس کې وجل شو او دا چې د هر څه کې د چا کمزوري او کوتاهي مشال ریډیو چې کله د کمیسون په حق لا د مسلم لیگ نواز ډلې د غړي پیر صابر شان او بختل نو هغه وې چې په دې اړه د هغوی سره څه قسمه سلا مشوره نه ده شوې، ولې بیا هم د غړو په کردار څه قسمه داغ نشته، نو هیله ده چې دوی به په ښه شان خپل کردار تر سره کړي. پیر صابر شاه زیاتوي
دا یو ډېر بنیادی خبره ده چې په دغه کمیشن کې چې کوم خلکو خپل کریډیبلټی دا یقینا هغه په شي نظر ساتل راځي، ځکه دا یو ډېر سینسیټیو معاملہ ده او غیر جانبدارانه تحقیقات او جدا سے بندیان چکم پدی کی هغه حقایق چکم دی هغه اختیار کی او مخیل راشي کا هم پارٹی چیدا نه دی جایزه به ضرور اخلي.
بل طرف ته د قانوني چارو کار پوهان په آئینی او قانوني توګه دا کمیسون غلط بولی او وای چې وزیر اعظم سره دا اختیار نشته چې یو حاضر سرویس جج د چیف جسټس د اجازه نه بغیر په خپل خوخه د سه قسمه کمیسون مشر اوټا کی. مشال ریډیو سره خبرو کې پخوانی اټارنی جنرال او وکیل شاخاور وې
جوډیشل کمیشن ممبر یا چیئرمین د حاضر سرویس جج وی هغه ضروری دا دی چې هغه تلکا صوبې د چکم چیف جسټس دی هغه ته ریکوست کوي چې تاسو یو جج نامزد کړئ موږ ته چې هغه د کمیشن سربراهي دی وکړي. په همدغه سې کیس کې هغه غواړي چې دا جوډیشل کمیشن هغه سربراه چې سپریم کورټ جج وي هغه د پاره لازم دی چې هغه به خپل نوم نشي ورکوي، هغه به د چیف جسټس آف پاکستان ته به ریکوست کوي هغه نه به نوم اخلي موږ ته یو جج راکړي چې هغه د کمیشن سربراهي وکړي. نه بالکل دا خو قانونی خبره ده او دا د قانوني یو لازمی ریکوایرمنت ده چې وزیر اعظم یو حاضر سرویس چې کوم جج دی د سپریم کورټ هغه د کمیشن سربراه یا ممبر نشي ساتل.
آیا دا کمیسون به د پیښې حقیقي ذمہوارو ته ورسي یا بیا زمونږ حکومت دا توان لري چې د کمیسون د سفارښتونو په رڼا کې ذمہوارو ته سزا ورکړي؟ کله چې مو دا پوښتنه د سیاسي چارو د کارپوه او خبریال اجمل خټک کشر نو کړه نو هغه وی
کم روجتی سیاست روان دی د عوام چې کم د ایجوکیشن کمې دی او د میډیا غلط کردار د وجه نه چې کم سیاست او سیاسي فضا جوړه ده، نو هیڅ امکانات نشته چې په مستقبل به هم داسې څه کمیشن باندې عمل درآمد وشي. داسې د محمود الرحمن غونټه کمیشن جوړ شو چې هغه عمل ځل لخت شو، لیکن هغه دې شایع هم نه کړلو، هغه اله شایع شو چې کله هندستان نه هغه شایع کېدل شروع شول. نو داسې د کمیشن دا صرف سیاسي خبرې دي او چې کمیشن جوړم شي داغه په سفارشات باندې عمل درآمد او یا هغه کې چې کم کسان ملزم ثابت شي هغه ته سزا ورکول دا ناممکن غونې خبره د پاکستان موجوده سیاست او د تاریخ په تناظر کې ښکاري.
یاد دیوي چې هم د دې پیښې د پلټنو لپاره وزیر اعظم د یو پوځي مشر لیفټنن جنرال جاوید اقبال په مشرۍ کې یو کمیټې ټاکلې وه، ولې نواز شریف د حکومت دا پریکړه بے مقصده وبلله او د یو آزاد کمیسون جوړولو غوښتنه یې وکړه او هغه بل مقام ټولو مخالفو ډلو د یوې غونډې دوران حکومت ته د کمیسون جوړولو لپاره د 3 جون پورې مهلت ورکړو. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
اوریدونکو مشال ریډیو ته غوږی او اوس پلار شو یو بل رپورت ته چې دار د خبرونه اخیری رپورت ته د پښتو موسیقي وتل سندرغاړي رحیم شاه وای دوی با د پښتو یو فلم جوړوي چې پکې با د سیمې د امن په اړه کار کوي. دا با د رحیم شاه لومړی فلم وی چې دی به پکې د هیرو رول لوبوي. تفصیل د باز محمد عابد پر رپورت کې.
د پښتو فلمونو ډایرکټر عابد نسیم خپل راتلونکي فلم کې د پښتو نامتو سندرغاړي رحیم شاه د هیرو پرول کې اخیسته دي. عابد نسیم د پیښور پریس کلب کې خبريالانو ته وویل چې په پاکستانی فلمی صنعت کې به دا لومړی فلم وي چې پښتو او اردو به پکې ګډه ویل کیږي.
دا فلم چې موږ کوم جوړو دا ډیجیټل ساوند فلم دی، په دې کې ما رحیم بھائی اخیسته، په دې کې نور مون سره چې کوم سپورټینګ ایکټران دي اب ټوټل نیو کاسټ دي، په دې کې چې کوم سنگینګ کې نور راځي اب ټول نیو ټیلنٹ وی موسیقار. ته دې فلم چې کوم دی رحیم بھائی دی او دا فلم دی اردو پښتو. ته دې ډیولپینګ پرنٹینګ ټول سونټ چې دی اټول بینکاک کې دي، په دې شوټینګ کابل کې مشتا، په پېښور کې مشتا، په سکردو کې مشتا، په لندن جرمني کې مشتا. نو زمو کوشش دا دی چې دا کار چې کومه شروع کوو دا ځاخري مرحله ته په کامیابی او رسم.
دراتلونکو فلم هیرو رحیم شاه وای چې مخکې هم د پښتو ژبه خدمت کړي او اوس هم تی دریغ نه کوي.
خدا
چې ټولنې ته سپیغام پکې پروت دی. د پښتون رحیم شاه دا رنګ ځوابوي.
د دې سټوري دا ده چې دا تنازع زموږ د مز نه ختم شي د دې ملک نه، چې یار یا دا پنجاب دی، یار دا پښتون دی، یا دا سندھ دی. نن زموږ چې کوم انډسٹری دا پاکستان لاهور، تاسو لاړ چلته کارغم نه وړاویږي. اول ته صرف یو انډسٹری کار کوي، یو ژبې کې کار کوي، یا دا پښتو.
د دې فلم ډایرکټر وایي چې د راتلونکي لوی اختر نه وروسته به د فلم په ریکارډ کولو پیل کوي، چې هماغه وخت به د فلم نوم هم په ډاګه کوي. باز محمد عابد، مشال ریډیو، پېښور.
اوریدونکو، مشال ریډیو ته غوږی اوس هم د خبرونې په پای کې د منور شانه د مهمو خبرونو سټیک اورو.
د نامعلومه وسلوالو لخوا د وجل شوی خبریال سلیم شهزاد د مړې نن کراچۍ کې خاورو ته وسپارل شو. د خبریالانو اتحاد د دوه ورځو ویر منځلو اعلان کړی. د پاکستان د داخله چارو وزیر رحمان ملک حکم جاری کړی چې لمه خبریالانو ته وسلې ګرځولو لایسنس ورکولې شي. د پاکستان حکومت د ایبټ آباد د واقعي د تحقیقاتو لپاره خپلواک کمیشن مقرر کړي. افغان ولسمشر حامد کرزی اټلی ته په یو ورځنی سفر رسیدلی دی او ملګری ملتونه وایي د کرنل قذافی تر واک لاندې سیمو کې خلک د یو شمېر ستونزو سره مخامخ دي.
اوریدونکو، د مشال ریډیو خبرونه پر دې ځای پای ته رسیدي. تاسو په شپږ بجې ډیو ریډیو اوریدلی شئ. ظفر خنده وزیر، منور شاه، داوود خټک او زموږ تکنیکی همکار اسحاق امیری درنه اجازه غواړو. د ځان ډیر خیال ساتئ او شپه مو په خیر.